السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یوه ځان وژونکي برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 19 مړي او 13 ټپیان راوړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی ویلي:
زه چینایي شفاخانه کې یم، دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال هیڅوک هم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بېګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي. نوموړی وایي د چی چی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمن او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګې برید کې دوه پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه نن سهار سوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې سوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 50,000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، محصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقونو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکزه وي پیل کړه. دا په اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د اروپایي ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپایي ټولنې د صنایعو کمیشنر تیری بریتون به سرمشریزې ته په خپله طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرولو ته وهڅوي څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګون ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف پرانیستي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. له بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون دی چې ځینې برخې یې فعالې دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیانو د سیر یو څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونې کوي
په ترتیب وخی چې کرکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي
سکل بیا هم خوانځي زمونږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوې دي نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې خوانځي پرانیزي
د بازګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو دا هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربان په اړه موافقې ته نږدې سوي دي د خبرونه په دوی منیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روختې سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وجلسو کسان شمیر 900 د ټپیانو اتلس شهید خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وجلسو کسان شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقې د سهار پر 8 بجې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنوي ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وجل سوي او 12 نور زخمیان سوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاس کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان سوي دي یاد پیښ نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار را منځته سوی ده د یادونه ورده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې را منځته سوی او د پیښې ډیری قربانیان عام هیوادوال دي چې ورسته روغتون ته انتقال سوی دي د را منځته سوی پیښې اړوند پلټنې روان دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیايي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یو روغتیايي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د غروختون ته نو نسمړي او تل سټپیان ورول سوی دي هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یې برنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې وبجل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي
دا د دې ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي و دا چې اوس هم هغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفاً تاسو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره غواړو چې د دولت به امنیت ونیسي او دا د خپل بیچاره او یو رنګمالو چې خپل شنو شنو مومنان پاتې
دولت څخه مودا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایونه کې امنیت ونیسي او اختر روان دي ګاز پیش مخه باید ونیسي
غوښتنه ده د ورور چې موږ کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډیر دي د اختر شپې دي د ورځې مبارک میاشتي او د مارچ دا خواهش دي چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حملې مسولیت چانه دي منلي خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت دایښ وسلوالي ډلې منلې وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند په امام بارګا کې د ورته ځانوژونکو حملو مسولیت د دایښ وسلوالي ډلې منلې وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځانوژونکو حمله کې د وجلسو کسان شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخاوني نيسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې اورباندي وتړي کارپوهان څوي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د پټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاوني نيسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګرۍ زلارې وتړي نو مغولی د چرشنبې په ورځ دوري په لومړنۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعا په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په غوښ جانباز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنۍ مسایلو د ډبکولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي د لنن په کور کې خپل لانجې ډب کی، په یو طرف ته ټولنیز ازحال منحرف کی او په یو ترتیب وخی چې کړکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکیچ ټول د لنن په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پی غړي په نخه کړی هوایي بریدونه وکړل، چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویان یې ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادا کړې وه چې د ټي ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تیر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پراته د نوې شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنونکی دی. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوې وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامې شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي یوې بلې زده کوونکې خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو رئیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د پوینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشي کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرایلو ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له پنځوسو ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ یې د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د وری دویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال له ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډیرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډیر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجه سره په 2000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راولیدل چې غنمو ته خلکو سری اخیستي ولی په 2000 پی باندې ولی غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکد سوپیا او سلاتیا رپی په 200 رپی باندې خرڅولو دا عموم د دهقانانو لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډیر زیان اړولی او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره بخاطر از اینه که او پیلنگ کامل خود
زموگ سونزی بیخی دیری وی او سم اوبا وچه شوی دی. زموگ گفتن دادا چه ده کرنی پا برخه که اوبا مکترا پلیگ دی. ده هلمن اوبا دری یا دو میاشتی خوشی بی او لدلو میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی بی.
دلو الا سور امی چهار ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر به اینکه خوشحالی بوده یا متضرر شدن و
د تیر کال وچکالۍ ته په کتو بزګران ډیر زیانمن شوي. سږ کال اورښتونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې لاړوند ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه سي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان اف ای او او د طالبانو د حکومت د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بېغوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزاره سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمید الله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سری پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخکې داسې و چې مشکلات ډېرو جمهوریت کې، بس زورواکي هم ډېره وه، غونې به هم قطع کېده او ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت په ډېر کلکه پابندي لګولې ده، هېڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه څوک قطع کولی شي، نه یې کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تېر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1500 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کیږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بیوسلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
برنامه‌ای روی دست گرفته شو.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه ویډیوي کلب کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی وو او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تیر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګیدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر 1 رسیدي، خو سږ کال دغه شمیر 2 زیات شوی دی. شاوخوا 500 کیلو شات ورڅخه ترلاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دی یخ دی کنه مچیا نووزی یخ خواجه دی
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید هنان د کلون رئیس د مچیو روزنه کوي او دا مهال د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید هنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل یې راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته د هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل دي راسره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم له سره کم سوې دي خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک سره ولت سوي دي خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنې او بولګول او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حامد وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولید